ستوري مسی وخت سهار لس بجې شوې نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اکتوبر 9 نېټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ سلام کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاست. په روانه غړي کې د پاکستان قبایلي سیمو او بلوچستان په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو. په دومن مای کې دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل او د وخت رسولي ادبي کلتوري پروګرام باندې کوو. خو په پیل کې به ګنایه سوار وکړو چې د سیمې او نړۍ خبرونه.
د جمعیت علماء اسلام فیدلی مشر یو واری بیا د قبایلی سیمو لپاره حکومتي اصلاحات مبهم ګرځولی دي. په نیهار ولایت کې چارواکي په هوایي برید کې د ولسی وګړو د ژوبل کېدو راپورونو څېړنه کوي او د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی بیا د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیل کلینټن نوي رابرسیرر شوي ایمیلونو تحقیقات پیل کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د جمعیت علماء اسلام فیدلی مشر پرون یوې قبایلی جرګې ته ویلي چې د هغه سیمو لپاره حکومتي اصلاحات مبهم دي او باید د قبایلی سیمو عیني حیثیت لپاره له قبایلو سمې پوښتنې وشي. پرون ماښام په پېښور کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د قبایلی مشرانو جرګې وروسته نوموړي مشال راډیو ته وویل
فیصله به عوام کې قبایل د برنه به موږ نه مسلط تاسو ګورو د ټول رپورت کې لیکلي دي چې دا خلک به واپس کوو په کورونو کې بیا آبادو به هغوی دپاره سړک کې جوړو به سکولونه جوړو به دلته دوی روزګار کوو به دا کوو به دا کوو اختیار نمبر رواج ایکټ سی نو خرغا او کته بدله.
فضل الرحمن زیاته کړه چې د دسمبر په 13 یې په پېښور کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه لویه جرګه رابللې ده. د تحریک انصاف ګوند وکیلانو پرون اسلام آباد های کورټ کې یو حلفنامه جمع کړې چې د نومبر په 2 نیټه به په پریډ ګراوند کې احتجاجي مظاهره کوي. د دې نه وړاندې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نومبر په 2 د اسلام آباد د بندولو خبره کړې وه، خو اسلام آباد های کورټ ویلي وو چې د ښار تړل د ولس له بنیادي حقوقو سرغړونه ده او باید د احتجاج لپاره بیل یا خاص ځای ورکړل شي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند وایاندې شیرین مزاری پرون ویلي چې د اکتوبر د 9 یعنی نن احتجاجي لاریون یې ځنډولی دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال وایي چې نن په پینډۍ او اسلام آباد کې انتظامی هغه ټولې کنټینرې لرې کړي چې پرون یې د احتجاجي مظاهرې لپاره ځای پر ځای کړي وي، خو اسلام آباد د تک په ټولو لارو پولیس ولاړ دي. هند او پاکستان یو بل تورن کړي چې د جمعې په ورځ په کشمیر کې د ډزو پر مهال ولسی وګړي وژلي دي. پاکستاني چارواکو ویل د یوې ځوانې جنې په ګډون 3 ولسی وګړي هغه وخت وژل شول چې هندي فوجیانو د کنټرول پر کرخه کلو باندې ډزې وکړې. بلخوا هندي چارواکي وایي چې 2 ولسی وګړي په همدې سیمه کې د پاکستان له لوري د ډزو پر مهال وژل شوي دي. همداراز هندي ځواکونو تور پورې کړي چې وسلوالو د یو هندي فوجي وژلو وروسته بیرته پاکستان ته د اوختلو کوشش کاوه او پاکستاني فوزی پوستو ورسره مرسته کوله. هندي ځواکونه وایي چې دا کارونه د هند له لوري یو مناسب جواب ته اړتیا لري. دا پیښې یو ورځ وروسته له هغې رامنځته شوې چې نوې ډیلي د پاکستان یو سفارتکار او اسلام آباد د هند یو سفارتکار له خپلې خاورې د کشمیر پر سیمه کې د تاوتریخوالي له وجې ویستل. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په سعودي عرب کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو یو کانفرنس جوړ شي. په ریاض کې افغان سفیر سید جلال کریم د جمعې په ورځ مشال راډیو ته ویل چې سعودي عرب د دې کانفرنس له جوړېدو سره موافقه کړې. نوموړي هیله وښوده چې تر راتلونکې 1 میاشتې پورې به د نړۍ د بېلابېلو اسلامي هیوادونو دینی عالمان د اسلامي کانفرنس په مشرۍ او د سعودي عرب د حکومت په کوربتوب د ترهګرۍ او د افغانستان سره په تړلو مسلو پر یو غونډه کې بحثونه او پریکړې وکړي. په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د شیرزاد ولسوالۍ د مرکې خیلو په سیمه کې په یو هوایي برید کې د ملکي خلکو د ژوبل کېدو په اړه معلومات راټولوي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال پرون مشال راډیو ته ویل چې د جمعې په شپه د ناټو هوایي ځواک په سیمه کې د محمد عالم په نوم د طالبانو یو ځای مشر باندې هوایي برید کړی. د نوموړي په وینا په دې برید کې محمد عالم او 8 نور وسلوال وژل شوي، خو په دې کور کې د یو شمیر ماشومانو او د ښځو د ژوبل کېدو راپورونه هم ترلاسه کړي چې دوی په دې اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. بلخوا په غور او هلمند ولایت کې په ماین چاودنو کې 3 کسان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې دوی به د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن هغه نوی رابرسېر شوی ایمیلونه بیا وسیړي چې د نوموړي له خصوصي سرور څخه خپاره شوي دي. دا خبره د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د مشر جیمز کامی په هغه خط کې شوی چې د امریکا کانګرس ته استولې دي. ویل کېږي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر دوه اونیو کم وخت پاتې دي، د اف بی آی دی نوی اعلان د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې بے باوري زیاته کړي. یادې ادارې تر دې وړاندې د هیلری کلینټن لخوا د ایمیلونو لپاره د خصوصي سرور د کارولو په اړه سیړنې کړې وي. جیمز کامی د جولای په میاشت کې اعلان وکړ چې سیړونکو یې غیر قانوني څه ونه مندل، خو میرمن کلینټن یې په بد قضاوت ملامت کړه. هیلری کلینټن د دې له کبله بخښنه وغوښته. ویل کېږي دا خبره به چې اف بی آی یو وار بیا د هیلری کلینټن ایمیلونه سیړي، د دې او د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ پر انتخاباتي سیالو اغیز وکړي. دا مهال نظر پښتنې ښایي چې هیلری کلینټن له خپل سیال مخکې ده. چارواکي وایي چې د اوکراین ځواکونو او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د هیواد په ختیځ کې په نښتو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د اوکراین په دوه کلنۍ شخړه کې دا تازه نښتې په داسې وخت کې رامنځته شوي چې لس ورځې مخکې د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند، د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره په برلن کې هڅې وکړې چې د اوکراین د سولې درېدلې بهیر بیا راژوندی کړي. په کیف کې د فوز وایان اندري لینسکو وایي چې په تیرو څلورویشتو ګینټو کې یو اوکراینی فوزي وژل شوی دی. د بلتون غوښتونکو خبري ایجنس بیا خبر ورکړ چې د زیارت پر ورځ د دوی دوه وسلوال وژل شوي او شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. دا و د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو لا ګل آیا زو اوریدل پروانه غړي کې د جن نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن فاټا اصلاحاتی رپورټ مبهمه بللی دی او رد کړی دی. دوی غواړي چې
زموږ د جدا کونسل جوړ کړای شي، منتخب قانون ساز، نه سپریم کورټ غواړو نه های کورټ غواړو او نه پکې پکې کې انتظام غواړو.
په کوټه کې د پولیسو پر تربیتي مرکز برید کې یو داسې پولیس ځوان هم وژل شو چې دوی میاشتې وروسته واده کړل. د موبایل فونونو د مرمت کار کول کوم صلاحیت اړتیا لري؟
میکسیمم ٹائم پکار دی گرین یا شتا ہو جب پارا اور تعلیم کم سے کم شتا سو میٹرک کوئی کی کم از کم شتا سو سنو سو خو ویلی شی
دا به پونیس پروگرام روشانه مستقبل کې واوري او په باختر ستوري ادبي کلتوري پروگرام کې به د پښتونولۍ د شګړی په اړه رپورت ولرو.
پښتون هر کله یو خېګنه چا سره وکړي پلانې سره نیکي وکړه او د پښتو کار وکړه. د یو چا سره ظلم کېږي د یو ګاونډي سره، مګر بل سړی پښتون دی څنګه هغه راځي او پکلکه دې سړی نه دفاع کوي ودرېږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشالې سره. راځي حسم د خبرونو د پال ریپورت درته وړاندې کړو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا د قبایلي سیمو په اړه د وزیر اعظم له لوري د جوړې سوې پنځه کسیزه کمیټې رپورټ رد کړی دی. پرون په پېښور کې له قبایلي مشرانو سره تر ناستې وروسته نوموړي له مشال لیډو سره د خبرو پر مهال اصلاحاتي رپورټ مبهمه یا تتو بللی. په ناستې کې فیصله وشوه چې د دسمبر پر 8 نیټه به د فاټا د راتلونکي په اړه یوه لویه جرګه رابلل کېږي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
تیر ماخام په پیښور کې د یوې قبایلي جرګې د ګڼ شمېر مشرانو سره د مشاورت وروسته په خبري کانفرنس کې د جمعیت علما اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په رسمي توګه د سرتاجیز په مشرۍ د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د کمیټې هغه سپارښتنې رد کړې کوم کې چې په قبایلي سیمو کې د ځینی اصلاحاتو ترڅنګ قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو سپارښتنې شوې وې. مولانا فضل الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې دغه سپارښتنې واضح نه دي او په دغه سپارښتنو کې د قبایلي ولس سره سم مشاورت نه دی شوی او په دې وجه دی وزیر اعظم میا نواز شریف په دغه سپارښتنو د عمل کولو څخه ډډه وکړي.
د برنه به موږ نو مسلط کوي تاسو ګوره د ټول رپورت کې لیکلي دي چې دا خلک به واپس کوو په کورونو کې بیا آبادو بیا به هغوی دپاره سړک جوړو بیا به سکولونه جوړو بیا به دلته دوی روزګار کوو بیا به دا کوو بیا به دا کوو یو یو ریواج ایکٹ پر آفس کو ریواج ایکٹ یعنی ایف آر ایف آئی اختیار نمبر ریواج ایکٹ سی نو خرغا او کته بدلا
د جمعیت علماء اسلام په مرکز پیښور کې 13 ورځ د ترسره شوی قبایلی جرګې پر مهال ملک خان مرجان او زین نور قبایلی مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د قبایلی سیمو لپاره د سرتاجریس په مشرۍ د اصلاحاتو د کمیټې په سپارښتنو صدا ډول نیوکه وکړي.
د سلسله کې بعض اکثرات د سیاسي پارټې خلق دا خبرې کوي چې دا څه محدود خلق دي هغه دا یو سوچ په مخ کړی دی د اتلسم د تاریخ دا جرګه با دا با دا پاکستان په تاریخ کې یو ریفرندم وی چې دا با د وزیرستان نه تر بجوړه پورې بشمول فارس دا واړه قبایل به په دې امن کانفرنس کې وی او دا با حکومت پاکستان ته دا شی په ګوته کوي چې قبایل خپل فیصله به په خپل کوي او دا قبایل سره به تا حکومت کینه قبایل سره به خبره کوي هغه نه به د اصلاحات عمل تمخ کیږي.
د اکثریت د فهمیده او سنجیده خلکو دا رائے ده چې زموږ د جدا کونسل جوړ کړای شي منتخب قانون ساز نه سپریم کورټ غواړو نه هی کورټ غواړو او نه پکې پکې کې انزمام غواړو موږ جدا کونسل غواړو هغه موږ پر اور واچولو پکې پکې کې انزمام وکړ هم موږ قبول دی که هغه کونسل په جدا صبح غوښتل زموږ اعتراض نه
کسه هم د جمعیت علما اسلام پی د مشرانو د سوري لاندې قبایلی جرګې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو په شمول د قبایلی سیمو د اصلاحاتو نوري سپارښتنې رد کړې دي خو د قبایلی سیمو د مدني ټولنو په اعلان او ځینې نور سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې قبایلی سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي او دې سیمو ته دې د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځول شي او دې سیمو نه دې د اف سی آر قانون ختم کړي شي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
کڅم جمعیت العلماء اسلام او یو شمیر نور مشران او ملکان فټه اصلاحاتي ریپورت ردوي خو بل لور ته داسې لوی شمیر سیاسي ګوندونه مدینه ټولنې فعالان مشران او ملکان سره چې د اصلاحاتو ارکلای وملاتړ کوي. په دوی کې هم د سیاسي ګوندونو اتحاد فټه سیاسي اتحاد دی. د دې ټلوالې د شمالي وزیرستان څنګه له مشر ملک نثار علي خان سره مرکه کړې او په سر کې ایموجنیزن پښتلې چې مولانا فضل الرحمن او ځینې نور مشرانو د دریس پاړه د دوی خبرګون څه دي.
خپل نقطه نظر دے د مولانا صاحب کم خپل نظر دے خپل نظر دے د دې سره چې کوم ملګری دی د فاټا مشران دی وسره هغه خپل نظر دے او خدای دې کې مونږ سیاسي خلک چې کوم دی او عام خلک چې کوم دی هغه هم یو خپل نظر دے هغه چې دا غواړي چې کوم اصلاحات روان دي د دې نه مطمئن دي هغه په دې وجه باندې چې نن دا هاتیو دا قدم پورته شو سبا به یو بل قدم د دې نه مخکې واخلو بل ورځ به بل قدم د دې نه مخکې واخلو نو دا پیلا قدم چې دی مونږه دا وای چې مونږه یو قدم اخستی دی مورنا صاحب تاسو زمونږ دا قدم ما ودره وستا مونږه به دا قدم مخکې بل مو واخلو بل به مو واخلو.
مولانا فضل الرحمن دا دلیل ورکوي چې په دی اول قدم کې ابهام دی یعنی واضحه خبر نشته پکې.
نو دا خبره تاسو ټیک څه کنه مونږ هم بیا دا وای چې مولانا صاحب د په دوجم قدم کې به دا ابهام لری شي ځکه چې دا خبرو یو دروازه کولاو شولا دا ډایلاګ یو دروازه کولاو شولا او مطلب عین کې دا ترمیم کول یو دروازه کولاو شولا نو دا ابهام چې دی دا په درتلون کې قدم کې به څنګه کنه دا کدی کدا څنګه ټول ورکو چې دا دا او شو دا دا او شي دا دا او شي نو دا قدم پورته کول به موږ لپاره ګران شي مشکل بشي نو په کار سره چې موږ دا غدره کو دا وباسو بیا قدم مخکې قدم کې کچافو څو غوښتل کچافو غوښتل نو موږ لپاره به یو لار آزاد وي.
تاسو خبر وکړئ چې د قبایلی سیمو او نورم د مشران دا وی چې څوک د اصلاحاتو په حق کې دی وای ډیر خلک دا غواړي چې قبایلی سیمو کې دا کوم اصلاحاتي کمیټې سفارشات کړي دي دا سم دي. خودلته سوال دا دي خپل پرونچ کوم جرګه وسو د جمعیت العلماء اسلام دا دریز دی دا چې د قبایلی سیمو ټول پوها او سنجیده خلک او ډیر خلک هغه دا دا وکی چې هغه دا اصلاحات نه مني نو او څوک پر سم دی ځکه چې دوی هم وی ټول خلک نه مني تاسو مو وسه چې ټول خلک دا اصلاحات مني.
دا ګور یو حکومت یو غیر جنډار کمیټه جوړه کړی و نو دا څه خلک به خامخا پاتې کیږي کنه هغه به یو څه مخالفت کوي دا خلک خود مخ کې نه مخالفت کوي خو درته کې یو دا څه کمیټه جوړه شو چې هغه غیر جنب دره کمیټه حکومت جوړه کړه هغه راغلل هغه درته کې هر کبلی سیمې ته لاړل والته د خلکو رايي واخسته په هغه کې هم د خلک نه رايي واخسته شوی دا چې کوم خلک نه مخالفت کوي نو هغه دا و چې دلته اکثریت خلک دا غواړي چې قبایلی سیمې دا په خیبر پختونخوا کې ورګړې شي او دا چې کوم اصلاحات داسې په دمدما باندې دا د مکمل کړې شي.
نو د فاټا سیاسي اتحاد د شمالي وزیرستان د څانګې مشر ملک نثار علي خان د پاکستان کې د سیاسي ګوندونو او بخښي په پاکستان کې تحریک انصاف لوري د اسلام آباد ښار د تړلو په اړه تر اعلان وروسته د پولیسو د دې ګوند د غړیو ترمنځ نښتې سوې. د پاکستان په اسلام آباد او پنډي ښارونو کې یو شمېر احتجاجونه سوي خو اوس نن څه پرمختګ سوی دی په دې اړه مو له خپل همکار سراج سهیر څخه تفصیل پوښتلی دی.
نن چې کوم صورت حال دی نو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم لایرز فورم دی د وکیلانو کوم ډله چې دانو هغوی د اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست جمع کړی یو خلفنامه جمع کړی ده چې باغی کې ویلي چې یو خو د گرفتارو په حواله سره خبرې کړو چې هغه کارکنان نیول شوی دي. دوی په کې دا ویلو چې دوی به د اسلام آباد په یو خاص ګراوند دی میدان دی چې هغه ته پریډ ګراوند وایي هغه کې به دوی خپل احتجاج کوي په 2 نومبر باندې او دغه شانتي د اسلام آباد د تړلو خبر چې نو هغه تر د دې د دوی ګوند له خوا داسې مخې ته بیان درغلي دا غین وروسته چې کله های کورټ ورته ویلو چې تاسو به اسلام آباد نه تړی د دې تر څنګه چې دینو تاسو د دویمه خبر چې کوم وکړل چې په یو کم دیرشم په 29 اکتوبر او په 30 اکتوبر باندې د دوی پلانونو او پروګرامونو چې دوی په اسلام آباد او په پنډي کې ریلیانی وباسي او دولت بیدارول د پاره له اوسه خبرتیا ورکول د پاره به دوی ریلی وباسي. نو پرون د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعاتو کما غوړي چې د اشیری مزار او لرسنو سره خبرو کې ویل چې کسه هم دوی د عوام دولت بیدارول د پاره دا قسم ریلی استلی نو اوس عوام ولس چې کم دیغه بیدار شوی دی غوړي ته د حکومت او د دوی د ګون چې کوم مقاصد دی هغه ښکار شوی دی نو د ریلی استلو هیڅ ضرورت نشته. نو نن هم دوی خپل ریلی چې کوم ده په پنډي اسلام آباد کې هغه ځنډولې ده او سبا د کم چې 30 اکتوبر دی داغه په حواله سره د دوی له صلی حمل مخې ته نه دی راغلی.
او بل دا راتوسه چې پرون د یعنی د شار تړلو په حواله باندې چې کوم رکاوټونه چول سوي چې های کورټ ټولې تاسو نه چوي او نور هم اسلام آباد د تګ را تګ په هغه حواله باندې چې ستا اسلام آباد څنګه دی اوس
نن چې کوم د اسلام آباد صورت حال دی نو هغه داسې دی چې کنټینر ټولې لري شوې دي ځکه چې های کورټ ته واره بیا کوم ورکو چې تاسو به کوم ولسی لارې چې دی هغه باندې تړي ځکه چې په دې کې د ولست نقصان دی ولست مسلې دي. د دې ترڅنګ بیګا د شپې هم او سهار هم د اسلام آباد چې کومې غټي لارې دي لکه د موټر وینا د پیښور نه لاهور نه دیو دی بل نه چې کومې لارې اسلام آباد ته راځي غټي پاغي باندې پولیس ولاړ دي او کم تلاشیانی اخلي او هر کوم کس چې راځي داغه په جنکلوي تپوس کوي چې تاسو څوک خپل ځان معرفي کوي پس لاخي هغه چې د اسلام آباد ته راتګ کولې شي. د دې نه علاوه په اسلام آباد کې په یو ځای کې هم داسې کنټینر یا سبل سداسي خندان روکاوټ نشته.
دا اوس راج زهیر پاکستان ویلی په هند کې د افغانستان په اړه د هرت اف ایشیا پر راتلونکي کانفرنس کې به ګډون کوي. دا خبر پرون د دې واده بارني چارو وزارت ویان په اونیزه خبري غونډه کې وکړه. هند تر دې یو ورځ وړاندې د پاکستان د ګډون هرکلی کړو. هرت اف ایشیا کانفرنس په دسمبر په میاشت کې د هند په امرتسر ښار کې جوړیږي چې په کې به د سیمه ییز همکاري په تیر بیا د افغانستان د پرمختګونو په اړه بحثونه کېږي. له اسلام آباد رابع اکرم خان رپورټ راکوي.
د زیارت پورس اونیسی خبری غونډه ته د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس کریا وینا و چې د افغانستان سولې او ثبات په خاطر به په هند کې د ایشیا سره کانفرنس کې ګډون کوي.
اټس ا کمټمنټ اف ګورنمنټ اف پاکستان ټوورډز اول افورتس فار برینګینګ پیس اند سټیبلټی ان افغانستان.
د پاکستان حکومت ژمنه ده چې په افغانستان کې سولې او ثبات د راوستلو لپاره ټول کوششونه په کار راولي. پاکستان همیشه په سیمه کې د سولې او د سوکالۍ د کوششونو ملاتړ کوي او مخکې به هم کوي. موږ به خپل کردار لوبو او چا ته به هم دا اجازه ورنکړو چې دا علاقائي فورم د یو ملک د سیاست ښکار شي. په ایشیا زړه کانفرنس کې به په کومه سوده ګډون کیږي نو دا لا نه ده ټاکل شوی.
د نفیس کریا وینا و چې پاکستان امریکایي چارواکو سره په غونډو افغانستان حکومت او په مطبوعاتو کې په بیا بیا دا خبره کړي چې خپل خوره به امتیاز د وسلوالو پر ضد کاروایی کوي او چاته به هم د اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خوره د بل ملک پر ضد وکارول شي. نفیس کریا خپل خبرو کې اول چې د روان کال په جون میاشت کې په افغانستان کې د حقانی شبکې د یو وسلوال وژنې نه څرګندېږي چې حقانی شبکه اصل کې چرته ده. د سیمه ایز چارو کارپوه او خبریال طاهر خان د طالبانو د موجودګۍ په اړه وایي و سه هر چا ته معلومه ده چې څوک چرته دي.
دا شی ډیر واضح دی، په دې کې اوس نه شي څوک په کوم ځای کې دی، لیکن دا خبره مهمه ده چې د امریکا له خوا په پاکستان باندې هم هر وخت دا دبوي دا فشار چې ګامونه واخلي، او که امریکا هغه 300 میلیون ډالر پاکستان لپاره امداد هغه بند کړي او دغې نه وړاندې هغه اس 16 چې کوم الوتکې وي هغه پاکستان ته پرې اچنه خوانې ور نه کړي، نو هغې سره دغه ګیله ده چې پاکستان دا ګامونه نه اخلي. خو دا مسله چې دا چې څوک کوم لري دا اوس تقریبا مساوي شوې ده، افغانستان باره کې هم د پاکستان باره کې هم په زیر دې الزاماتو د بار بار تکرار اوس لکه د حل طرف پکار دی چې حل به دې مسلو څنګه روباسل غواړي.
د فکر د وخت په وخت امریکا او افغانستان لخوا د حقاني شبکې پر ضد د کاروایي غوښتنه شوې ده، خو پاکستان دې لړکې دا موقف لري چې هر وسله وال پر ضد بې امتیازه کاروایي کوي.
دا رابی اکرم خان د شمالي وزیرستان تحصیل رزوک دوسلی او ګړیوم خلګوایي لوی اونۍ راسي په سیمه کې ګرځبندیز چې لوجه یې له یو شمېر مشکلات سره مخامخ دي. حکومت ادعا کوي چې د سیمه په جنگلونو کې اوس هم وسوال پټي او د غوی پروژه د عملیاتو لپاره دا ګام اخیستل شوی دی. عمر دراز وزیر رپورت راکوي.
د یوې خوراکي توکي ختم شوی او ناروغان نږدې روغتونونو ته هم نشي وړلې چې د سختو ستونزو سره مخ شوی. در از مکسیم نه د ټلیفون د لارې دلدار وزیر مشال تا وویل
تحصیل ګړی وام تحصیل رزماک تحصیل دوسلی ور سره منځر خیر ایریا په دامن مکمل کرفیو دو بیمارون پروت دی، بیمارون څوک ډاکټرون ته نشي وړلای، په چا دونی نشتا دی، قسم قسم مشکلاتی موږ دراز وزیر انسانون خو پرېږدي نه، ور سره حیوانات جناور هم روډی نه تنه پرېږدي، در دومره مشکلات دی. تحصیل ګړی وام باندې پرشن دی، دغه وجه نه په ټول تحصیل نه باندې سخت نه سخت کرفیو دو.
تحصیل ګړیوم شاخی مار سیمه اوسیدونکو ملاقات خان د ټلیفون د لارې مشال تا وویل چې دا سخت مشکل سره مخ شوی.
فخر دی مورون یشتي غاله رو خاتم دی، ډیر تکلیف مصیبات ای کار کی درم دی، په ډیر مشکلات سره غلی نظر غاستا نه تستای دا پا دا پا دوز بالکل هیڅ معلومات نه رکای چې پتشي لگا ولی درم دی. اسپاټال خونا سره کوری پاورینو هنه پرېږ دی، یی سه ډیر کوری غاله خاتم دی سومه دی دایو بل نه دی پایوږي والا ورکای.
در از مګ ډویژن یو بل سیما منظر خل او سیدون کې بختلی جان هم مشال تا ټلیفون وکو او وی وایل چې غوښتنه کړی چې ورته دومره نرمي ورکړي چې خپل ضرورتونه پوره کړي.
دا پته نه لګی چې څنګه شو دا مې نه خو بس لا فکر نه ولي را جرګې خو ورشي کوم نه خو جرګې نه سي خبره وتلې د جوګه د جرګې خو د جرګې و شو خو څه فائدې نه متر نشته مشورون چې ورشي بس انتظار ته وکړو خو جلګه سه خوندور نه وشو بس به بیار وفات شي. وښتنه هم دادو چې کچره د مې ربانی و شي چې مې نه کرفیو لري شي کری نشه دی مورن پروت دی شه دی نه پراتی دی وړ بل بچتی چې دوی درو چې خالي نرمي روشي دی اورډر خوان وګو.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی مشر کامران افریدی سره تماس ونیو نو دوی وویل رزمه ګړیو مو خواوشا کې په ځنګلو کې پټشوی وسلوالو پر خلاف عملیات کوي، نو ځکه د غلطه کرفیو نافذ ده او د غلطه په هغه ډول صفایي نه دی شوی څنګه چې د عملیاتو په نتیجه کې نورې سیمې د وسلوالو څخه پاکې شوې. سودا د پوینا داسې نه چې د غلطه پټ شوی وسلوال په اسانه وځي او عملیاتو کې هم عام خلک وژغورل شي، خو د پوینا د خلکو مشکل یې په پام کې دی. دا یادونه ده چې زربازه په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان رزمک دوسلی او ګاډیوم تحصیلونو خلک د سیمو نه وستل شوی او د غلطه په مکمل ډول عملیات نه دي شوی. دا د هم یادوي چې د غسیمو کې په 1300 کې سلور مشران د نامعلومه کسانو لخوا ووژل شول او په امنیتي ځواکونو باندې هم 1300 د غلطه برید شوی چې پکې د چارواکو په وینا سلور سرتیری ژوبل شوی ول. سو چارواکي وای چې د غسیمه هم د نورو سیمو په شان پاکول غواړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
هلته د قبایلي سیمو ځوانان وایي د فاټا سیکریټ او غیر سرکاري ادارو تر سوري لاندې روانو پرمختیايي پروژو کې غیر مقامي کسان برتي سوي او قبایلي ځوانان بې روزګاره ګرځي. دوی وایي حکومت سمه د مخکې واضح امر جاري کړی چې په دې پروژو کې به قبایلي ځوانانو ته ترجیح ورکول کېږي خو پر دې حکم عمل نه کېږي. فرهاد چنواری معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي چې سمو د مخکې د خیبر پختونخوا گورنر او فاټا سیکټریټ یو نوټیفیکیشن جاری کړی وو چې د فاټا سیکټریټ پرمختیایي پروژو او نړیوالو امدادي ادارو کې به یوازې تعلیم یافته قبایلي ځوانان برتی کولی شي، خو په دې تر اوسه عمل نه دی شوی او په اکثره پروژو کې غیر مقامي ځوانان اخیستل شوي دي او په سلګونه قبایلي ځوانان بېروزګاره دي. په دې هکله د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن مشر عامر پردای مشال ریډیو توای
بدقسمتین دا اوسو چې اوسه پورې چې څومره برتی شوي هغوی د گورنر او د هغه ټولو احکاماتو چې خلاف ورزي شوي. په خاص کر به زه دا وایم چې اوس وخت کې په وزیرستان او په هغه کې ډېر زیات ارګنایزیشن کار کوي په باډا کې په خیبر ایجنسۍ کې، او قبایلي ځوانانو ته چې بالکل هېڅ مکان ورکوي، هغوی بېروزګاره دي چې څومره ګریجویټ شوي دا لس دولس کاله کې سرکاري ادارو کې خو هغوی ته جاب نه ملاوېږي. مونږ سره نمونه دي، مونږ سره ارګنایزیشن نمونه دي
او د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم اتحادیې مشر شوکت عزیز خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
زمونږ کې کم نمائندگان دي یا گورنر کې پټې دي، دې ته پکار ده په دې باندې نوټس واخلي چې کوم ارګنایزیشن سره لوکل سټاف لري نو په هغه باندې نوټیانې بند کړي، هغه باندې کار بند کړي، نو پولیټیکل انتظام ته هم پکار ده چې داسې ارګنایزیشن یا پروجیکټ نه پریږدي نه الاؤ کوي تر څو پورې چې هغه لوکل سټاف نه یې اخیستی. همدغه شان دي سپران باندې سیم پکې لیټر کړی دی، هغه باندې مو څه پورې عمل درآمد ونه شو.
د قبایلي ځوانانو دغه شکایتونو غوښتنو په هکله مو په فاټا سیکټریټ کې ډایرکټر پروجیکټ طیب عبدالله سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی سره رابطه ونه شوه. د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي چې که دوی ته په دې پروژو او نړیوالو امدادي ادارو کې د برتۍ موقع ورنکړای شوه نو دوی به بیا احتجاج کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په کوټه کې د اکتوبر په څلورویشتمه نیټه د پولیسو په روزنیز مرکز په برید کې یو شپېته کسان وژل شوي او تر یو سل شل زیات زخمیان شوي وو. وژل شوي او ژوبل ټول ځوانان وو چې په دې نږدې ورځو کې له روزنې فارغ شوي وو. دوی ډېر ارمانونه او خوبونه لرل، خو دا هر څه وسلوالو ورله تاله واله کړل. په دوی کې د ځینو پر رژېدلو ارمانونو او خوبونو دا رپورټ جوړ کړی دی. د چمن 25 کلن ځوان نقیب الله چې کله ووژل سو نو په جیب کې د هغې تالی چابۍ هم وه چې د خپل واده کوټې ته یې اچولې وه. کله چې د بلوچستان د پولیسو مشر د ده په ګډون نورو پولیسوالو ته کوټې ته د ورتګ حکم وکړ نو نقیب الله د واده لپاره د کمرې رنګولو او سینګارولو کار په نیمه کې پرېښود. مزدوران یې کورونو ته ولېږل، په کمره کې د پولیسو خپله وردۍ راځوړنده کړه، نور سامانونه یې کښه ښودل او دروازې ته یې تاله واچوله. کله چې مشر ورور سعدالله سکزی دا خبره راته کوله نو هغه په هغه ځای کې پر فاتحه ناست و چې په کې به دوی د نقیب الله د واده مبارکیانې اخیستلې.
ارمان یې دغه پاک شو چې د یو میاشتې شل شپې بعد واده و، د مکمله پروګرام سیټ و جوړ ولو. اوس هم ساکې سره ولاړ شو، د ده خسر خورکۍ ما سره ناست دي، خو دا ساکیه کې را سره شامل دي. خپله کمره یې اوس به مکمله مرمت کړې وه، نو باقاعده یې خپله تاله ورلګولې وه، هغه کې خپل وردي مردي سیټ کړي وې په هغه کې دی. اوس دا کول رنگ روغنی اوس اسٹارٹ کړی و، لیکن دا بیا اچانک وده ته ټلیفون بای هغه ته تاله لګولی و چې زما کمره خراب نه کړي، بس اوس د واده پروګرام باندې په دې شو کې دی لګیا.
د نقیب الله تیار واده تاله واله سو، خو 19 کلن ځوان نجیب الله بیا له مور او پلار سره د کوژدنې کولو ژمنه پوره نقلای سوا. د پلار شاولی وایي چې د ارمان پوره کېدو وخت را رسیدلی و چې زوی ووژل سو.
ما بار بار د کوزی او د واده د اورته ویل د ورځې د دې سیکلیر کوم بیا به زو کنه. ما زه به کور ور جوړو، ما زه چې د کی خوند د نور کښې درې څلور ورونه دي، هغه سکول از غلول پر موټر سایکل به سر کړی ولو چې د تبر اپاره د څو چور چټي به ول دا به د سکول اورل او بر ته به راوړ. خوند له هم بار بار کی خوند او سیوی دي او د ناسې دي اول ورکلی الله ته به توفام ورخصي پښتنه هم پر کوله.
یو زخمی پولیس ناصر علی د پنجګور اوسیدونکی دی. ناصر علی خپل درې ملګري ماجد، اشتیاق او واحد په خپلو سترګو ولیدل چې وسلوالو په ډز وویشتل او هغو سا ورکړه. ناصر وایي په دوی کې د ده نږدې ملګری ماجد و چې د ده کلیوال او ډیر غریب و.
هغه اول پټرول خرڅول، بیا کلینډر سو،
د ویل چې په پولیسو کې نوکری راته تر لاسه شوې ده. نو اوس د کور مالی حالت ښه شوی دی، بس اوس به د قوم او د ملک خدمت کولی. خو لبد مرغه دا پیښه وسوه.
تر برید وړاندې ناصر له خپلو ملګرو اشتیاق، ماجد او شهاب سره یو ځای چای کولې. ماجد د ناصر ټلیفون ور واخیست او ویل، ناصره دا خو ته واټس اپ هم لري، او ځان یې د هغه د اړیکو په لیست کې شامل کړ. نن هم د ماجد نمبر د ناصر د ټلیفون په لیست کې شته، خو هغه په خپله د ژوندیو له لیسټه ووت.
اوسم لس نیمې بجې شوي دي. ګلای از به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر پرون یوې قبایلی جرګې ته ویلي چې د هغه سیمو لپاره حکومتي اصلاحات مبهم دي او باید د قبایلي سیمو آئینی حیثیت لپاره له قبایلو نه سمې پوښتنې وشي. پرون ماښام په پېښور کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د قبایلي مشرانو جرګې وروسته نوموړي مشال لړۍ ته ویل چې د دسمبر په 13مه یې په پېښور کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه لویه جرګه رابللې ده. د تحریک انصاف ګوند وکیلانو پرون اسلام آباد های کورټ کې یو حلفنامه جمع کړی چې د نومبر په 2 منیټه به په پریډ گراوند کې احتجاجي مظاهره کوي. د دې نوولانې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نومبر په 2 مده اسلام آباد د بندولو خبره کړې وه، خو اسلام آباد های کورټ ویلی وو چې د خار تړل د ولس له بنیادی حقوقو سرغړونه ده او باید د احتجاج لپاره بیل یا خاص ځای ورکړل شي. هند او پاکستان یو بل تورن کړی چې د جمعې په ورځ په کشمیر کې د ډزو پر مهال ولسی وګړي وژل دي. پاکستانی چارواکو ویل د یوې ځوان انجنۍ په ګډون درې ولسی وګړي هغه وخت وژل شو چې هندو فوجیانو د کنټرول پر کرخه کلو باندې ډزې وکړې. بلخوا هندي چارواکي هم دغه شان تورونه پوري کوي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په سعودي عرب کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو یو کانفرنس جوړ شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د شیرزاد ولسوالۍ په مرکې خیلو په سیمه کې په هوایي برید کې د ملکي خلکو د ژوبل کېدو په اړه معلومات راټولوي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې دوی به د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن هغه نوي رابرسېره شوي ایمیلونو بیا وسړي چې د نوموړي له خصوصي سرور څخه خپاره شوي دي.
د خبرونو لنډیزمو له ګل ایاز خبرو دی. اوس هم درته دوه اونۍ پروګرامونه روشانه مستقبل او د باختر ستوري لرو. روشانه مستقبل به اول واوري او بیا به ورپسې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام واوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. که یوې خواته د نوي دور ټکنالوژي او ماشينونو د خلکو ژوند اسان کړي، نو بلې خواته یې ګڼ شمیر داسې نوې پیښې پیدا کړي چې له وجې یې ځوان کول تر ډېره حده د بیروزګارۍ د مسلې نه خلاص کړي دي. په نننۍ پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت په اړه معلومات درکوو چې که یو تن پکې مهارت ترلاسه کړي، نو خو په اسانه او عزت پکې ډېر زیات آمدن حاصلولی شي. د پېښور په صدر بازار کې د موبایل د مرمت یو استاد خالد خان مشال ریډیو سره خبرې کړي. هغه وایي د موبایل مرمت کې دوه بنیادی شاخونه دي، یو ته هاردویر او بل ته سافټویر وایي. خالد خان یې په عامه تکنیکی یعنی د هاردویر په برخه کې مهارت لري. د شوبې ته د راتلو او خپل کار په اړه وایي،
دا ما شوق دی د بچپن نه الکترونیک سره نو دی د پاره زه په دې فیلډ کې راځم. سر دا فیلډ ټول نه خسته فیلډ دی اور ٹھیک دا جی ہر یو فیلڈ کې څه څه پرابلم دی زدا نه ولدي. خو موبایل فیلډ دسی چې دن سبا په ټوله دنیا کې د دې ضرورت دی. زمونږ د کار د فیلډ کې راو چې چارجینګ نه کوي، اواز نه راځي، ڈرنگر کار نه کوي، یا د دې نور څه دسې وجوهات دي. ہیڈ ڈیڈ شی وو کی پروزی لاسٹ نہ پروزی سکرین ماچ چھ زمون دا فیلڈ دی ہارڈ ویئر مسئلہ دا ہارڈ ویئر کی چھ سونا شکر الحمدللہ زمون دا لاسٹ نہ کی جی لگیا دے چھ فاٹ سر دے بڑی نو ہاریو کار کی جی سر.
د هارډویر کار په څومره وخت کې زده کیږي او زده کوونکي له یې څومره تعلیم پکار دی؟ خالد خان وایي،
تر دې د پاره میکسیمم ټایم پکار دی 3 میاشتې د پاره، او تعلیم کم سے کم چې تاسو میټرک کوئی کې کم از کم چې تاسو سنو خو ویلی شي چې آی سی څه شی دی، آی سی څه فنکشن دی، یا دې کې نور څه کم داسې سیزونه دي سافټویر سیکشن ته راشي انټرنیټ سیکشن ته راشي نو چې کم از کم هغه تاسو کولی شئ که نه پړولی شئ تاسو نو دې دپاره کم سه کم دي میټرک خو خامخا په کار دي او زده کول دپاره دې زیات نه زیات درې میاشتې خو هغه هم تاسو شوق وي دې کار سره.
نوموړی وایي چې یو تن دا هنر زده کړي نو چې بیا هر چېرته روزګار روانول غواړي په ډېرو لږو پیسو خپل روزګار شروع کولی شي.
ګورئ چې تاسو یو کره کاري زده کوي نو تاسو پسې به چې تاسو کار کوي نو خلک به تاسو پسې خپله ګرځي خپله به تاسو ته راځي ګاډ به خپله راځي چې دوی دا سړی ډېر ښه کاریګر دی ښه کار کولو والا دی چې تاسو په کار باندې کوي کمپلیټ اور باقی دا کو سمندر دی چې څونه به تاسو لاندې ورسېږي کومه په دې به څنګه تاسو نه 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 روږي الکترونیک داسې فیلډ دی چې دا ختمې دوه فیلډ نه دی تاسو دا ورته ډېر زیات پروفیټ کوي په دې خپل روزګار کولو کې یو ورکول دی شان د کلی دی او په دې خمه کې نه دی ګورې نن سبا هر چا سره موبایل دی خو هغه تانګیوال دی چې سایکل وال دی چې څوک هم هغې سره موبایل دی خو به خامخا خرابېږي به الکترونیک شي دته دي نو چې خپل په دوکان په یو کلي کې هم کړو نو شکر باندې الله وله ډېر څه ورکوي.
هغه کسان چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار شروع کول غواړي خالد خان ورته دا پیغام ورکوي.
ګوره چې تاسو به وخت سره به چلیږي وخت کوم دی هغه تاسو سره نه چلیږي نو مخکې چې کوم ټلیفون دور او کاغذ دور شو آینه باقي بیا د موبایل دور راځي آی چې بیا اوس ګوره چې دغه شروع شو انټرنیټ شروع شو وای فای سیستم شروع شو تاسو کور کې نه په ګاډي کې ځي انټرنیټ کوي خپل څه تاسو په فایل نه غوښتل کوي
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت د روزګار په اړه معلومات درکوو. دې لړ کې مو د موبایل ټلیفون د کارکونکي یو ماهر عارف جمیل سره خبرې کړې. نوموړی د موبایل د مرمت په سافټویر برخه کې کار کوي. وایي سافټویر هغه شی دی چې په نظر نه راځي خو موبایل ټول کار هم د دې له وجې کوي. عارف جمیل دې کاروبار ته څنګه راغلی دی وایي
زما جی بی کام ایجوکیشن دی او بس چې دینو دینه لاو زما ورته تقریبا 94 د کمپیوټر فیلډ کې ما د ګرافیک ډیزاینر ما کار کولو نو 2005 کې بیا ما بس هغه کار وایند اپ کو او د موبایل سافټویر انلاکینګ او د فیلډ ته راغم. کور وسایل او مسایل د سیو چې کور کې وځي سی اکچلی یو ځای ما زما ضرورت دی سو چې زما تعلیم کنټینیو نه ځاتله زما د پرکار ډیز ضروري نو بس ما چې دې تعلیم سره سره کار هم کولای شي بی کام پر ایجوکیشن نو کوي نه پسې بس ایجوکیشن پر
دا چې دا هنر څنګه زده کیږي په دې پوښتنه عارف جمیل وویل
زیات ماحول په انټرنیټ نه اوسته دي لکه انټرنیټ نه مو استاد دې فیلډ کې ما ټول زده کړه د انټرنیټ نه کړی چې د دې فیلډ کې کوم ډیوایسز دي چې دا څوک جوړوي هغه انجینیر دې باقي دا مینول زور کوي هغه مینول ما فالو کو هغه نه مې هغه چې کوم پروسیجر دي هغه مې سټڈی کړ او بیا هغه اکوپمنټ نه ما کاروا وسته نو زه خو مې نه مخه ښه کار اخلم کې لګیم او مطلب ځانم پکې ساتم فیملی مې ځانم پکې ساتم لګیم خو ښه شکر دی الله تعالی دې فضل دی.
نوموړی وایي موبایل نن سبا د هر کور او هر تن ضرورت جوړ شوی دی او ځکه دې سره تړلی هر کاروبار مخ په ترقی روان دی.
نو دا رسیدا بیسیکلی دا کار نه چې نن سبا خو تاسو پته چې ټیکنالوژي دور دی د انټرنیټ کمپیوټر د انټرنیټ او د موبایل او د دې سیزن دور دی نو مطلب دا نن سبا یو ټایم کې لگزری و نن سبا دا موبایل مطلب هر چا ضرورت دی ډیفینیټلی دا نن سبا چې خلکو استاد دومره نشته یو موبایل والی داوی دا کوشش دې دا موبایل دې سره کال استعمال کو لگا دلته خو یورپ پشن کانسپټ نشته دې موبایل خراب شو لاج انشورنس کلیم کبل بدرګي یا هغه لگا بل والا دلته خو مو کې غلط دو سره شو نه کې په مشکله پیسې دې نه یو موبایل ځان لوالي نو هغه کې دا سبا خو نه شي نو هغه باندې هغه پیر باندې هغه وو چې هغه دا بر پیر کوم مو په کار روان نه دی وځي نه زمون کار دې کې خبره.
عارف جمیل وایي د موبایل ټلیفون د سافټویر کار کولو کې ګټه ډیره ده خو دې لپاره تعلیم ډیر ضروری دی.
سافټویر کار سره چې دې کې ایجوکیشن ډیر مطلب مین رول لري کنه ځکه چې دا ټول مطلب پښتو کې یا اردو کې خدا دیوای شي جو ټول انګلیش کې جوړ دي بهر نه یورپ نه انجینیرز یورپ هانګ کانګ چاینیز اوی جوړ کړی دي نو په سافټویر کار کې موسټلی ایجوکیشن ډیر امپورټنت دی چې څومره ښه ایجوکیشن دې دومره تاسو کار به خي ور سره ځکه چې به سافټویر نه بهترین کار ورته بن نشته او هارډویر موسټلی هغه دی چې هغه تعلیم شي چې هغه کې کاویا هیګان نو بدلاس کار دی او د ذهن کار دی سترګو کار دی او دا ډول
چھ دیگه سوبدان شي کولې جره زو دواړه کوم اډوير بم کور کوم سافټ دا دواړه ځان ځان له مطلب الهدا له فیلډ دي یو بل سره لازم مزوم دي د دې یو بس خاصی نشته خو که یو کس غوړي جره زو صحیح مانو کې مطلب ایکسپرت یو کوم بیا با دواړو یو فیلډ چوز کړي.
عارف جمیل وای د سافټویر کار چې څوک سمز دکړي نو په بهر هوادونو کې هم په کار راوستل شي. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې رمې نه پس.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د موبایل ټلیفون مرمت کار او روزګار په اړه معلومات ترکو. که چالک تعلیم کړی وي او کډیر په دې برخه کې ځان ته د خپلې تعلیمي کچې مطابق کار او روزګار پیدا کولی شي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو سره اوسئ.
د دې کاروبار سره تعلق لرونکي یو تن احسان علی خان سره مو خبرې کړې چې په خپل هم د سافټویر ماهر دی او د دې نه علاوه یو شمېر نور کاروبارونه هم کوي. وایي د موبایل ټلیفون سره تړلي نور هم داسې کارونه شته چې ډېرې پیسې لګول او یا تجربې نه بغیر یې هم یو تن شروع کولی شي.
نور دا دي چې یو سړی هارډویر کار کوي یا صرف ریپیرینګ کوي د لپاره بیا د موبایل سپلای لکه هارډویر کې سکرین لګي آئی سی لگی مائک لگی اسپیکر لگی موبائل دا بارہ شو شاسی دا بارہ باڑی شو 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 دا بارہ با بیا په دې سافټویر کې دلته یو فیل دی چې رنګ ټون ورته وي، رنګ ټون د موبایلو کې رنګ ټون شو، ګیم شو، اپلیکیشن شو. نو دا یو بل کسان ناست دي، هغه هم په سافټویر سره ټچ دي، په ریپیرنګ سایډ باندې نه دي، هغه دغه سایډ باندې.
نوموړی وایي هغه کسان چې تعلیم یې ډېر کم وي او هیڅ کار روزګار نه لري، هغوی د موبایل هارډویر کار په اسانه زده کولی شي چې ځان او کورنۍ لپاره ښه کافي او جایزه روزي ګټلی شي.
تعلیم خو ډېر ښه شی دی، که یو سړی وي خو انکار نشته، خو که یو سړی دومره زیات تعلیم نشته او صرف زما خپل ذهن دا دی چې هغه پرایمري میډل وي که نه، نو هغه دی کې ډېر ښه کسان مولی دي چې بغیر تعلیمه دي، خو ریپیرنګ سایډ باندې زه خبره کوم، نو هغه ریپیرنګ کولی شي، ځکه تاسو ته پته زموږ دلته په پاکستان کې خو پروفیشنل کسان نه دي ناسي یو لیکي ریپیرنګ ته، که هغه د ګاډو ورک شاپس دي او که هغه د مثال خبره هر قسم ورک شاپس دي، الیکټریکل شیزونه دي، الیکټریکل اپلاینسز چې دي، هغه عام خلک ناست دي. دغسې موبایل دپاره موبایل کې خلکې د شمار دي او څوک پرځي دي چې هغه هر سړی معمولي داسې بیسک شیزونه دي چې هغه هر سړی نه شي کولی، هغې دپاره لږ سکلز پکار دي. باقي جرنل 80% کار چې دی یو عام سړی کولی شي، د هارډویر د ریپیرنګ سایډ خبره کوم.
دا چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار څومره پیسو نه شروع کېدلی شي په دې پوښتنه نوموړی وایي
هارډویر کې زما پیسې دي 5,000 روپو پر خپل کار شروع کولی شي، لکه هغه کې پیسې سینچونه چې کوم دي د موبایل کولاولو یو پیچکسو سیټ سي هم موږ ورته پیچکس چې وایو او یو اسټیشن لګي، زما پر خیال 5,000-10,000 روپو پورې لکه زه سٹارټ خبره کوم. باقي خدا هو ټیکنالوژي هوړو سه اینډ نشته، یو سړی بیا کوي هغه لسو لکھو ته رسول شي، خپل سامان نه روړي، جدید مشینونه روړي. باقي که سافټویر سایډ دی یو کمپیوټر هغه ته بس ضرورت دی، او د موبایل سه کیبل دي زیات نه زیات د پاکستانو د 1,000-1,200 روپو پورې ملاویږي، یا سه باکسز ملاویږي د فلیشنګ انلاکینګ 4,000-5,000 روپۍ د هغې قیمت دي. نو دغه نه هغه خپل کار شروع کولی شي او دې کې ښه کافي منافع لګي، یو سړی کوي او کولی شي، او انویسټمنټ پکې ډېر کم دی او ټینشن نشته، بس په موقع چې کوم شیز را او مزدوري ده داسې وګڼي بس مزدوري ده.
احسان علی خان چې د موبایل ټلیفون د کاروبار نه علاوه یو شمیر نور کاروبارونه هم کوي، وایي په نړیواله کچه اقتصاد کمزور شوی چې لوجې په پاکستان کې هم په کاروبارونو اثر غورځېدلی دی. په دې حالاتو کې واړه واړه کاروبارونه او هغه سره تړلي خلک تر ډېره حده دغه اقتصادي اغیز نه بچ پاتې دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221211. دا شمېره یو وار بیا تاسو ته تکراروم. 00420221211. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتني کلتور کې د خېګنې په ارزښت یو ریپورت لرو. بیا به په پښتو پر نوري ادب له استاد محمد داود وفا سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د غزنی په کلتوري او فرهنګي ارزښتونو یو انزوریز نندارتون ته هم تم شو. ریپورت ترازو په پښتني کلتور کې خېګنه داسي ورزښت دی چې سوګي هم لچا سره وکړي د ژوند تر پایه یې پد پالي تر دې چې راتلونکي نسلونه یې هم یاد ساتي. په همدې اړه مو له څو تنو لیکوالو سره په دغه ریپورت کې خبرې کړې دي. سره له دې چې په تیرو سلورو لسیزو کې د کورنیو جنګونو له امله ګڼ شمېر پښتني ارزښتونه یا خو له منځه تللي او یا هم کمرنګي شوي دي، خو خېګنه داسې یو ارزښت ګڼل کېږي تر ابده یاد ساتل کېږي. که څه هم اوس د پخوا په شان د خېګنې ارزښت هم نه پالل کېږي، خو ټولنپوهان په دې باور دي چې که څوک د چا سره خېګنه وکړي راتلونکي نسلونه یې هم یاد ساتي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم وایي چې خېګنه د پښتني ارزښت تر څنګ اسلامي ارزښت هم دی، نو ځکه یې پښتانه پورین تندي پالي.
پښتانه قومونه خپل ځان ته خپل کلتور لري او خپل ځانګړي فرهنګونه لري چې هغه په خېګړو باندې یو د بل سره په مرستې او په تعاون باندې ولاړ دي. قرآن عظیم شان کې رب العزت فرمایي ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها، وایي د نیکۍ بدله نیکي ده او د بدۍ متقابل عکس العمل. او نیوټن هم دا خبره کوي چې هر عمل عکس العمل لري، که ښه دې وکړه ښه بدله ورسېږي او که بد دې وکړه نو بد به تاته رسېږي. نو زموږ په پښتني کلتور په لنډیو کې په بیتونو کې په شعرونو کې دغه رو او دا فکر ډېر زیات منعکس دی. زه فکر کوم چې د پښتني اصیل فرهنګ یوه ځانګړنه دا ده چې په دې کې د خیر ښېګڼې او د تعاون او د مرستې فرهنګ ډېر پرمختللی دی او نورې ټولنې هم باید د دې نه یو درس واخلي.
لیکوال او کره کتونکی سید امرالله امید وایي چې که په پښتني ټولنه کې څوک د چا سره خېګڼه وکړي نو دا مانا لري چې پښتو یې ورسره وکړه.
کله هم چې پښتون د خیګنې د مسلې سره مخ کیږي نو هغه ته دوه فلسفه ډېرې اهمیت لري. په دې باندې باور لري چې خیګنه د اسلام مبارک دین له نظره دا د انسان سره کول پکاري. او بله فلسفه بیا پښتني فلسفه ده، دا هم هغه جوهر ګڼي چې د پښتونولۍ د اصل له سرچینه اخلي. په دې معنا چې پښتون هر کله یو خیګنه چا سره وکړي، پلانې سره نیکي وکړه، د پښتو کار وکړي، د یو چا سره ظلم کیږي، د یو ګاونډي سره، مګر بل سړی پښتون دی څنګه هغه راځي او پکلکه دې سړی نه دفاع کوي، ودرېږي، د سره خیګنه کوي. دا خپل هغه پښتني اخلاقي مسؤلیت هم ګڼي. یعنی دغه خیګنه چې د دې انسان سره دغه پښتون کوي، د په حقیقت کې خپل پښتني جوهر یې ګڼي، هغه پښتو یې ګڼي.
شاعر او لیکوال ګلستان غالب وایي خیګنه داسې یو اصل دی چې انسان ته په ټولنه کې شخصیت ورکوي.
او ته خپل دنیا حکام بل دغه زمونږ ټولنیز ارزښتونه حکم کوي چې موږ باید خپل دوستانو، خپل خپلوانو سره، خپل ښاریانو سره، د خپل وطن خلکو سره خیر ښېګڼه وکړو، دوستي وکړو، مرسته وکړو، لاسنیوی وکړو، په سخته کې واپس تګ سکي. د ټولنې ارزښتونو ته پام کولو سره چې دغه ښېګڼې موږ یو بل سره کوو، یو د انسان د شخصیت د تبارز، د هغه د غښتلکیا، د هغه په ټولنه کې د نوم د رامنځته کولو، چې دا یو ښه شخص دی، دا د ښېګڼې والا سړی دی، دا خلکو ته په تګ سکي
ارزښت او پالل شي، د خلکو ترمنځ به مینه او محبت زیات شي، د بدبختۍ او نفرتونو ټغر به ټول شي، او خلک به د خپلو روایاتو په رڼا کې خپل سپېڅلي ژوند ته دوام ورکړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو د پښتو په فولکلوري ادب له استاد محمد داوود وپا نډیر سه اوریدلی وی. دا چې لوکومو تدابیرو کار واخیستل شي چې ځوان لیکوال او د ادبیاتو محصلین د فولکلوري ادب غني کولو ته وهڅول شي، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
استاد، ستاسو د نظره په داسې یو متودولوژي باندې کار کول پکار دي چې زموږ ځوان نسل د فولکلور راټولونې په لارو ګودرو باندې وپوهوي؟
ولې نه، داسې میتودولوژي خو ډیره ضرور ده، او دا د پوهنتونونو استادان کولی شي چې هغه مضامین چې د فولکلور پیژندنې په برخه کې په پوهنتونونو کې تدریسیږي، هغوی په سیستماتیک ډول او منظم ډول باندې محصلینو ته وښیي. مګر په عمومي توګه باندې ادبیات چې دي، دا د افغانستان خلکو ته یو دویمه درجه ارزښتمن شی ښکاري. اوله درجه دوی ته د ژوند تامینول، اقتصاد او د پرمختګ او ترقۍ کارونه دي. له بده مرغه چې داسې ده او باید داسې نه وي، نو په دې حساب باندې که یو زمونږ یو پیاوړی لیکوال، یو فولکلورست، یو کتاب د میتودولوژۍ په اړه باندې ولیکي هم، یا یو څېړنه ولیکي، نو هغه سي درناوی نه پر ځای کیږي چې باید وي. ځکه چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د فرهنګي او کلتوري ارزښتونو درناوی مخ په کمیدو دی، او د مادي او اقتصادي ارزښتونو درناوی لوړ دی. دا نو موږ وروسته پاتې ټولنه یو، په دې کې شک نشته دی چې موږ مادي او اقتصادي ګټو ته او لوړاوي ته اړ هم یو، مګر په عمومي توګه په دنیا کې مادي ارزښتونو، فرهنګي ارزښتونو او اقدار دا تر پښو لاندې کړي دي، او هغه سي نه پالل کیږي لکه چې باید وي. نو خدای دې وکړي چې ځوانان خپل فرهنګي ارزښتونه وپالي او پام شي ورته، بیا نو په دې لړ کې د فولکلور ټولونې کار ته او د هغې د میتودولوژۍ په اساس باندې سیستماتیک کار کول زما خیال دی دومره ګران به بیا نه وي.
استاد، په دې وروستیو کې تاسو په همدغه برخه کې یو کتاب ولیکه چې اوس عملا د پښتو ادبیاتو په هنځو کې تدریسي کې، نه یوازې په ننګرهار کې بلکې په ټول افغانستان کې، څه فکر کوي چې زموږ ځوان نسل په تیره محصلین به دې ته وهڅوي چې فولکلور ټولونې ته یې پام واړوي؟
ما خو په همدې بنیاد باندې وهڅه کړې ده چې منظم تدریسی کتاب فولکلور کې نو او دا هڅه میکړی دا که هم نیمګړی بوي او پورا بنوي مگر زه څومره فکر کوم په سرکاري سطح باید زمونږ فولکلور ټولونه ته پام ډیر شي او په پونتونی سطح چې هغه پاینه حال کې سرکاري کار دی ځکه چې افغانستان کې پونتونونه دولتي دي زیاتره او یا که شخصي هم دی هغه کې بیا ادبیات څنګه یې نه دي فعالي نو پاره وجه باندې چې وي په سرکاري لحاظ باندې باید فولکلور ټولونې کار ته او په مجموع کې فرهنګي کار ته درناوی ډیر شي ارزښتونه باید لوړ شي که داسې ونهشي ورځ تر بلې د نورو ژبو او د نورو تمدنونو اغیز مخ په پراخېدو دی او د پښتني فرهنګ اغیز مخ په کمېدو دی نو تر څو پورې چې یو عمومي او سراسري کار په دې سطحه کې ونهشي دغه سیمه ییزې وړې هڅونې به عمره اغیز ونه لري لکه څومره چې د خلکو ورته تمه ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ځوان کس محمد انور دانشیار چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لري او په غزنی ولایت کې محصل دی، د تیری سه شنبې په ورځ د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د غزنی په کلتوري او ټولنیزو ارزښتونو د تصویرونو یو نندارتون وړاندې کړ چې حال یې په ریپورت کې درکوو. د اکاسۍ د هنر دغه انزوریز نندارتون په غزنی کې د کلیوال ادبی ملګری ټولنې او د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ګډه جوړ کړی و چې په ګڼ شمیر کې مینوالو یې ننداره وکړه. په نندارتون کې د غزنی په فرهنګي میراثونو، عبیداتو، ټولنیز ژوند او د خلکو په ستونزو انزورونه نندارې ته وړاندې شوي ول. دا چې د دغه تصویري نندارتون څخه موخې سوي د کلیوال ادبی ملګری ټولنې مشر انعام الله گوهر په دې اړه وایي.
په دې هدف ته اوس موږ له یوې خوا د عکاسۍ هنر ته کار وکړو، د عکاسۍ هنر تقویه کړو، هغه عکاسان ملګري چې له مختلفو اجنسو سره کار کوي هغوی تشویق کړو. له بلې خوا د کلتور د مهمو تاریخي ځایونو ساتنه، هغه خلکو ته ورپېژندل، هغه خلکو ته وریادول او په دې برخه کې د دولت د حکومت توجه را اړول و دې چې د دې تاریخي ځایونو ساتنه وکړي.
د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد بشیر محمدی وایي د نندارتون له جوړېدو یو ادب دا و چې د ځوان نسل او ملي سوداګرو پام د غزنی فرهنګي میراثونو ساتلو ته واړوي.
دغه نندارتون مختلف موخې درلودې چې سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیز موخې مونږ درلودې. د هیواد وتلي یو نامتو کس دانشیار صاحب ډېر ښایسته د غزنی فرهنګ، ټولنیزې ستونزې او مشکلات، د خلکو اقتصادي وضعیت، د تاریخي دنګو دیوالونو او منارونو او تاریخي عبداتو وضعیت یې په انځور کښلی و. هر تصویر کې سلګونه خبرې وي. زمونږ یوه بله موخه دا وه چې زمونږ د تاریخي عبداتو په رغونه او پالنه کې زمونږ سره باید تجاران، قومي مشران او دغه نوس نور ځوانان دا خلک همکاري وکړي تر څو موږ وکولی شو د غزنی دنګ دیوالونه، منارونه، تاریخي عبادات او فرهنګي ارزښتونه وساتو.
د عکاسۍ د هنر له دغه نندارتون څخه په لسګونو ځوانانو ننداره وکړه. یو تن وایي چې د تصویرونو په لیدو دې ته وهڅېد چې د غزنی په اړه پراخه مطالعه وکړي.
دا تصویرونه وکړي چې موږ مخکې لیدلي و خو ډیر دقیق هم نه ورته کتلي. په داسې سترګه نور چې دا یو تاریخي ارزښت هم لري، یو فرهنګي ارزښت هم لري. اوس موږ بعضې داسې سیمې ولیدلې چې موږ د هغو تاریخي ارزښت هم پوه شو او دې ته یې وهڅولو چې موږ د هغې په مورد مطالعه وکړو.
محمد انور دانشیار چې په ښه ظرفیت لرونکي کیمره یې تصویرونه اخیستي ووایي هیله یې لرله چې غزنی هیوادوالو او نړیوالو ته په تصویرونو کې وښیي.
غزنی نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړۍ لپاره یو تاریخي سیمه ده، د اسلامي تمدن مرکز دی. خو که نورو برخو کار شوی هغه بېله مسله، انځور خپله یو هنر دی. په دې هنر کې هیڅ کار نه و شوی. غزنی په اړه په تاریخي کتابونو کې ډېر څه شته دي
خو په تصویر کې ډیر څه کم مسائل راغلي دي. یو غټه موخه همدا و چې غزنی انځوریز کړو، غزنی نړۍ ته د تصویر په ژبه ور وپیژنو. بل موخه دا و چې دغه هنر چې دا کاسي هنر دی، د دې د لارې دغه سیمې د خلکو ته یو ډول خدمت وشي.
دی وایي چې په پام کې لري چې په راتلونکي کې د افغانستان د نورو تاریخي ځایونو په اړه ورته تصویري نندارتونونه هم جوړ کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.